ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبری مجلو څخه یوه ده چې دیرش دقیقې ده. په دې خبری مجله کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د شنبې ورځ ده، د 1398 هجري لمریز کال د ثور اوومه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 8 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته رپورټونه وروسته وړاندې کړو. اول به ورسو اجمل انت د ازادي راډیو مهم خبرونه وایي.
په پوځي عملیاتو کې د شپږ ولسي وګړو په وژل کېدو نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو اعتراض وکړ. چارواکي وایي په اوروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وژلي دي. او د پاکستان د روغتیا چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکوونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین وځنډوه. په پوځي عملیاتو کې د شپږتنه ولسی وګړو په وژل کېدو نن د پروان ولایت سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو ویل چې د خلازی او رباط په کلو کې په پوځي عملیاتو کې بې ګناه خلک وژل شوي دي. د پروان یو امنیتي چارواکي چې نوی وختل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل د پوځي عملیات په پایتخت کابل کې د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو له همغږۍ پرته پلان شوي او ترسره شوي. چارواکي وروزګان کې د درې پاکستانیو په ګډون 12 وسلوال وشلې. د عملیات په کندهار کې د 03 ځانګړي قتی ځواکونو د ترینکوټ خار د سرخ مرغاب په سیمه کې ترسره کړي. د دې ځواکونو لخوا ازادي راډیو ته په یو واستولې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د عملیاتو پر مهال 12 وسلوال وشل شوي چې درې پاکستانیان دي. دوی ویلي د پاکستانیو په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د ماین جوړولو په برخه کې روسنه ورکوله. خپل غور ولایت څخه یو خبر وایي چې د غلطه تیر شپه د بند بیان امنیتي پوسټه د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پلاس شبیده. دا غور د والیم رستیال حبیب الله رادمنی شزادی رډیو تول د پوسټ تیر شپه د محدود وخت لپاره د طالبانو لاس تل ویدلې وخو وس بیرته د حکومتي ځواکونو په لاس کې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي خزي د جګړې اصلي قرباني دي او باید د سولې په خبرو اترو کې اغېزمنه ونډه ولري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ د خزو د سولې او امنیت د ملي څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسی اصلي محور وي.
په دې سرنیز راپور کې د ښځو غوښتنه ده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینی او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې، او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي.
د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربند تیر اتلس کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پام لرنه د کمیسیون لخوا د شوې څېړنې نورو مسایلو دي چې د ښځو پرې ټینګار کاوه. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په شمالي وزیرستان کې نن 14 د پاکستان د نیمه پوځي ملیشو درې سرتیري وشلی او یو بل ټپي کړی. د پاکستان امنیتي چارواکو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل بمی برید د شمالي وزیرستان په شیوا سیمه کې د خاصدارو د تلاشي پر یو پوسټ شوه. په سیمه کې د پاکستاني ملیشو ځینې غړو ازادي راډیو ته ویلي بم سهار وختي هغه مهال چې څوک نه وو د تلاشي په دې پوسټ کې ځای پر ځای شوی وو. سهار د 2 بجو په شاوخوا کې چې کله سلو تنه خاصداران پوسټ تر ورسېدل و چاودید. تر اوسه چا یا کوم ډلې د دې بمی چاودنی مسولیت پر غاړه نه دی اخیستی. اخوا د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو په دې هیواد کې پر روغتیایي کارکونکو له بریدونو وروسته دغلته د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین ځنډولې. لې بي ونې څخه په کومه موده کې په پاکستان کې د پولیو د واکسینو یو روغتیایي کارکونکو او دوه تنه هغه پولیس سرتیري چې د واکسیناتورانو امنیت ساتو وشل شوی دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د ګوزن د ناروغۍ د لمن ځوړلو لپاره د واکسینو وروستۍ ملي کمپاین ودرولې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوه نوي پیخي موندل شوی دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغه یوازینو یو درې هیوادونو کې دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزن ناروغي په بشپړ توګه له منځه نه ده تللې. د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د چاودنې د مړو شمیر ولستنو ته رسیدلې. په دې سیمه کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو مشران چې د ډبرو د سکرو پر دې کان کنټرول لري د ټولو ورکو کان کیندون وای چې د ټولو ورکو کان کیندونکو جسدونه ترلاسه کړي. د مړو شو کان کیندونکو دا شمیر د شنبې په ورځ روس لاغ اعلان شو چې تلټونه ژغورنې عملیات د غلطه پای ته ورسېدل. دا سیمه د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې ده. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي د بیلتون غوښتونکو مشانو په غوښتنې سیمې ته د قانونو د ژغورونکو ډلې استولې دي. د اوکراین د حکومت د ژغورنې ادارې د سیمې ته رسمي لاسرسی نه لري. بل خو د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای حکومت پر یو داسې پلان غور کوي چې نه یوازې د اوکراین په ختیس کې د جنگ زپلو سیمو د اوسیدونکو بلکې ټول اوکراینیانو لپاره د روسیې د تابعیت ترلاسه کول اسانه شي. پوتین دا څرګندونې نن په بیجنګ کې د چین د یوې لارې یو کمربند پروژې په مناسبت نړیواله سرمشریزه کې وکړې. د تیرې چهارشنبې په ورځ ولسمشر پوتین یو بل فرمان صادر کړی و چې له مخې د اوکراین د ختیځ د ډونیسک او لوهانسک د سیمو اوسیدونکو لپاره د روسیې تابعیت اخیستل اسانه کیږي. د پوتین پر دې فرمان کیف، امریکا، برطانیې، اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان انتقادونه کړي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو د سازمان نور غړي د له دې غوښتنې سره سلا شوي دي چې د تیلو تولیدات او صادرات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ترامپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نور سره مې د تیلو د بهیر د زیاتېدو په اړه خبرې کړې او ټول موافق دي.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروایي د سولې په مشورتي لوی جرګه کې باید افغانستان د شوزو ژغ واروېدل سي او غشتنې ومنل سي. د ازادي راډیو خبريالان وایي چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه میلمانه کابل ته رسیدلي او د سولې په مشورتي جرګه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. دوی له ازادي راډیو سره څه ویلي؟
مولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار
یو په دې خبرونه کې باید افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیسون د لومړي مرستيال سیاول حق مرخیل سره مرکه در تخبره کړو چې د جرګې د جوړولو لپاره د وی کار تر کومه ځای رسیدلی او همدارس د سیاسي چارو د یو کتون کې خبري به خبري کوچوي. په جرګه کې باید پر سوله خبري وسی.
فیصله چونش کول الزامی باران لري تر مشوره پر خبره محدود ده. خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګه اجندا فقط ټول
هغه بعد خبرونه کې نور پټونه هم درته لرو نو د اروی دول لپاره را سره پاتې سي. افغانستان جمهور رئیس د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه را بللې ده او د دوشنبه په ورځ به چې د ثور نهمه نیټه ده دغه جرګه جوړه سیم. در پټنو پر اساس دغه جرګې ته 2500 کسان را بلل سوي دي او جمهور رئیس خپل ویلي چې 10% به یې ښځې وي، یعنی لږ تر لږه 1500 به په دې کې ښځې استازي وي. د ازادي راډیو خبریاله وایي چې کله دوی د جرګې په اړه د رپورټ جوړولو لپاره د جرګې ځای ته ورغلل ډېر ښځینه معلومې دي، خو دغه پروسه چې میلمانه راتلل او نمونه یې ثبتول لا روانه وه. د ازادي راډیو خبریالي فیروزی عزیزی په جرګه کې د یو شمېر ګډونکو شوو سره خبرې کړې دي او د هغوی نظر یې اخیستی چې دوی د جرګې څخه څه توقع لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدو ته یوازې سبا ورځ پاتې ده او د هیواد له بیلابیلو ولایتونو او سیمو ورته د نارینه وو تر څنګ ډېر شمېر ښځې هم راغلي دي. رحیمه نیازی چې د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ راغلې وایي هیله منده ده چې دا جرګه له طالبانو سره د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي.
ان شاء الله مولسونه د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیره لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه ناڅه مثبت لا سره ورنی ولري.
رحیمه وایي تر دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په ګډون په دوها او ابوظبي کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شوي خو پایلې نه دي معلومې. نوموړي وایي کېدای شي د سولې مشورتي لویه جرګه اغیزمنه تمام شي. لیلا د نورستان له نورګرام ولسوالۍ د دغه جرګې غړیتوب لري. لیلا وایي
ما به امید از دوی دور آمدیم از نورستان
په همدې هیله له لری ولایت نورستان نه راغلی یم چې افغانستان کې سوله راشي. موږ باید خپل غږ پورته کړو چې سوله غواړو. نوره جګړه بس او د زغم وړ نه ده. هلته په نورستان کې وضعیت خراب دی. ښځې نشي کولی چې په اسانه او آزاد ډول ژوند وکړي.
حیا نشته کې مزنه مو حق خوده بخوایه.
د دغه خزی چې یو شمیرې چادرې او برقی لري وایي له لرې لارو او له ګڼو ستونزو سره سره په دغه جرګه کې ګډون ته راغلي دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لویه جرګه د 1/9 نیټه په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې جوړه شي. د جرګې د جوړونکو په خبره په دې جرګه کې به تر 2500 پورې کسان برخه واخلي چې 10% به یې ښځې وي. د سولې د مشورتي لویې جرګې د نوم لیکنې د برخې مسؤول اسد الله اسمری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شنبه د ورځې تر سهاره د ثبت شویو ګډونوالو د شمیر پاړه وویل
درې ورځې کې چې ثبتنام پروسه پیل پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه غړې پورې کې د 1500 کسان موږ رجستر کړي وو. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک به دغه ګډون وکړي. تر اوسه پورې تقریبا 2000 کسان د ښځو ته دا تر اوسه پورې موږ ته مشخص نه دی، ولې تقریبا 40% تر اوسه پورې کې د ښځې راغلي وي، 30% دوی سهم دی، ولې ښځې را روانې دي. نو د موږ د لست پاساس باندې به 30% دوی ونډه دلته تضمین وي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوې دي، خو له دې ټولو هیلو او تیاریو سره سره د جرګې د یو شمېر سیاسونو په ځنګړي ډول د اجرائیه رئیس عبدالله په ګډون د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د اکثرو کاندیدانو له مخالفتونو سره هم مل ده.
قطنامه مطبوعاتی نهادهای جامعه مدنی و فعالین سیاسی در پیوند به تحریم
کابل د شنبه په ورځ هم په همدې اړه د ایوی اعتراضي غونډې شاهد وو. د غونډې دوه تنه جوړونکي صفی الله سلطانی او سید معروف جاهد وایي
هر ګونه عملکردهای نمایشي و
په هیواد کې هر ډول نمایشي او بیګټ کړنې لکه د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریمو. په دغه پروسه کې د رښتینو اقدامات غوښتونکو لټولو خلکو غواړو چې زموږ د عدالت غوښتنې غږ بدرګه کړي او د سولې مشورتي جرګه تحریم کړي.
این نقطه را نباید فراموش بکنیم که ملت
در تاکی باید هیر نکرو چه افغان و لسول ترتیا لری خو نمایشی او کمپاینی سول تنه طول و خلکو تپتا ده چه ده سول مشروطی لوی جرگه ده زنگری انتخاباتی تیم ده کمپاین لپاره ده.
حقوق خواسته های تیم انتخاباتی مشخص است.
دغه مدني او سیاسي فعالان د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یوازې د یو انتخاباتي ټیم په ګټه بولي او وایي چې د حکومت بودیجه د یو مشخص کس یعنی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ګټه لګول کیږي. خو د جرګې جوړونکو تم خودلی چې د تحریکونکو قناعت خپل او دوی هم په جرګه کې ګډون وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د میلمنو د نوم ثبتولو بهیر له درې ورځو راهیسې روان دی. دا جرګه به د دوشنبې په ورځ وسي. جرګې ته 2500 کسان وربلل سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د جرګې د جوړولو د مسؤول کمیسون له مرستیال ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې څومره دوی تیار دي چې جرګه د دوشنبې په ورځ وسي.
ډیر زیاته مننه د خوشبختانه د لوی جرګې مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او که خدای کول باقی به سبا تکمیل شي او انشاءالله د دوشنبه په ورځ کې د دوشنبه په ورځ کې نه هم د ثور ده جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه وله چې دومره کسان به ګډونو کې آیا په هغې شمېر سره کسان راغلي دي امرخیل صاحب؟
خوشبختانه په هغه څه پلان کې وو په همغه اندازه ګډون کوونکي راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي.
د ښځو ګډون څنګه دی؟ ښځو هم په هماغه شمېر سره چې 1.5% په پټ پام کې واچ ګډون به کوي په هغه شمېر سره دي که څنګه کس کم دي؟
پلان و چې په جرګه کې 1.5% د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5% تکمیل کړې ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظ یو باکیفیته جرګه وي، افغانستان شموله جرګه به وي او د افغانستان د ټولو پرګنو د قومونو څخه نمایندګي به دلته موجوده وي او په همغه اجنډا به بحث کېږي چې کومه اجنډا مخکې پلان شوې ده چې هغه همدارنګه حدود او چارچوب د سولې په مورد باندې د افغانستان حکومت ته تاکل او په دې مورد باندې د افغانستان حکومت ته مشوره ورکول.
امر خیل سبي ورسې پښتنه غدا چې د مرور سره مې څو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي و هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې؟
د کمیسن د برګزاري د کمیسن د غړو څخه یو کمیټه جوړ شو چې د دې کمیټې دند داوته هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګه په جرګه کې ګډون کوي د وګړو سره باس چې خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره باس کړل دا موږ ځله موږ یاست چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګه د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلاور وتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي. اما هیله مندي ډیره ده چې اکثریت سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي. بیا هم دا غواړم چې واضح کړم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده. یو برخه یې ګډون کوون کې دي د جرګې غړي دي د یولس نمائندگان دي د ولسی جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیون کې دي دوی د رای ورکولو حق لري او بل برخه کې ولسمشري کاندیدان او همدارنګه وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په هیڅ منبنو ګډون کوي. یعنی د جرګې په استتایه کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولس نمائندگان دي وګورئ موږ چې نن نن راځلای دا تاسو څه پورېټانه بایکاټ کړی دا جرګه تحریم کړی دا موږ به ګډون کړي او دا مهمه برخه ده چې به د افغانستان په سولې باندې بحث کړي د افغانستان حکومت ته مشوره ورکړي او د افغانستان حکومت ته هغه چارچوب او د حدود په مورد باندې خپل نظر ورکړي دا مهمه برخه ده او ان شاء الله به ګډون کړي.
تاسو د افغانستان کې د سولې په اړه د رواني مشورتي لوی جرګې د تنظیم نو د جوړولو د مسول کمیسون د لومړی مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه واورې د وروسته په خبرونه کې د جرګې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشر خبري اوري چوي په جرګه کې باید د ښځو ژغ واورېدل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لوی جرګه خبرې کوو. په د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړه او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې پر مشورتي لوی جرګه نظر ورکړه. ویل چې په دغه جرګه کې باید د ښځو ژغ واورېدل سي او غوښتنې ومنل سي. د دې خبرو نور جزئیات په د ناجیه ساپی په رپورټ کې واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په درشل کې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون پر حکومت غږ کوي چې په دې پروسه کې د ښځو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دغه کمیسون مشر سیما سمر د شنبې په ورځ د ښځو سولې او امنیت څېړنې د وړاندې کولو پر مهال ویل عدالت او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته رسیدنه باید د سولې د پروسې اصلي محور وي. په دې څېړنیز راپور کې د ښځو غوښتنه داده چې دوی باید د سولې په ټولو پروسو کې رښتینې او اغېزمنه ونډه ولري، له پلان جوړونې د سولې تر مذاکراتو پورې او همدارنګه د توافقنامو په تطبیق کې د ښځو ونډه اړینه ده. ښځې نمایشي ونډه نه غواړي. د سولې د خبرو اترو شفافیت اوربان د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب د ملګرو ملتونو سازمان لخوا څارنه او د جګړې د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه د کمیسون لخوا د شوې څېړنې له نورو مسایلو دي چې ښځو پرې ټینګار کړی. د ښځو سولې او امنیت ملي څېړنه په درې دېرش ولایتونو کې شوې او 15,303 کسانو ګډون کړی. دا سیړنه داسې محل کېږي چې ټاکل شوې د سولې مشورتي لویه جرګه د روانې دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شي. دغه جرګې ته 2,500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي رابلل شوي چې 1.5% ګډون کوونکي ښځې دي. له دغه څېړنیز بهیر یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو اساسي حقوق خوندي شي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې لطیفې سلطانی ازادي راډیو ته وویل:
نگرانی مو همی هست که
موږ له دې برخې اندېښمن یو چې ممکن د سولې په پروسه کې زموږ غوښتنې به ونه منل شي یا به ورته توجه ونه شي، او که چیرې د جګړې ښکېلې غاړې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو غوښتنې ونه مني، موږ به یوې تلپاتې سولې ته ونه رسیږو.
کیږو. په افغان سولې پروسه کې د ښځو په کمرنګه ګډون په نړیواله کچه اندېښنې څرګندې شوې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې فدریکا موګیرنی څو ورځې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د خبرو اترو د مرکشي پلاوي په لیست کې د افغان ښځو د ونډې کموالی د اندېښنې وړ دی. دوی ویره ښودلې چې له وسله والو طالبانو سره د سولې موافقه داسې نه وي چې د ښځو د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. خو ولسمشر غني او نور افغان چارواکو په وار وار ډاډ ورکړی چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د پام وړ ده او غوښتنې په پام کې نیول کیږي.
په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه د دوشنبه په ورځ پیلېږي. دغه جرګه به څلور ورځې وي او د افغانستان حکومت ویلي دي چې دوی به په دغه جرګه کې پر سوله د خلکو نظر ځان ته معلوم کړي. دوی به په جرګه کې له ګډون کوونکو څخه غواړي چې وروي شي چې له طالبانو سره څرنګه او په کومو شرایطو سوله وشي. خو ځینې اندېښنې په دې اړه سته چې د جرګې څخه ښایي د نورو مقاصدو لپاره کار واخیستل شي. پر همدې مسله د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په افغانستان کې د سیاسي چارو لوی وڅیړونکي شاهزاده مسعود څخه سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې د جرګې په اړه څه اندېښنه لري.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضاو د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجود نه و، تاسو ویني چې ډېرو سیاسي اعضاو اته نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګه عنوان و چې فقط د سولې لپاره، اما خلکو کې په خلکو په ذهن په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا دغه جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهیږئ چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. سیده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څیرو او ته مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، د ته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي، دا به څومره ګټور واقع شي؟
فیصله چې نش کوله الزامي بڼه لري، تر مشورې پورې خبره محدوده ده. خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شي چې دغه جرګې اجنډا فقط صلح ده، او سوله تاسو پیږی چې په افغانستان کې نه نوی فساد خلک د افغانستان سوله غوښتونکي دي. نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداري دی نه کیږي، بیا به ښه نتیجه هم ونه لري. او دغه خلک چې د ولایتونه راغلي په یو لویه هیله د سولې په هیله باندې، دوی هیله به بیا د خاورې سره خاورې کړي.
څه فکر کوئ چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استازیو چې شاوخوا 2500 کسان به د دوی عمده تمرکز بعد مشورې په برخه کې د سولې په اړوند له طالبانو سره څه وي؟
زما په اند باندې د افغانستان د خلکو واقعي استازي چې په دې جرګه کې برخه واخلي، چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه، طبعا هغه نه نه ساده د خبره کې چې جنگ د حل لاره نه ده، ډېر فوکس به په دې باندې چې زر تر زره بین افغانی تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزته سوله منځته راشي.
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره؟
نور په هغې صورت کې که چېرې طالبانو هم په دغه جرګه کې برخه اخیستی وای، بیا به اغیز هم ډېره ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي. نو زه فکر نه کوم چې ډېرې مشورې هم کس یوازې د سولې خبرې، د سولې خبره به طبعا په مخالف لوري باندې یو تاثیر ولري، ځکه چې مخالف لوري هم اوس په دې پوه ده چې چپ له سولې نه بل لار نشته.
کوم کسانو چې تحریم کړي یا کوم څیرو، دا به څومره منفي اغیز پرې باسي په جرګې باندې؟
نو طبعا ډېر لوی سیاسي عذاب او دغه کې بایکاټ کړی دی. او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت چې هغه اجرایه ریاست ده، هغوی هم بایکاټ کړی دی. نور طبعا منفي تاثیر خو به خپل لري.
او په کابل کې لایو سیاسي څیړونکي شاهزاده مسعود سره د ازادي راډیو د خبريال نسیم شفق مرکه ده. مرکه او تر دې دمو پورې ټول خپاره سوي رپورټونه او مرکه تاسو کولای شئ زموږ پر وب پاڼه باندې وګورئ. د ازادي راډیو د وب پاڼې ادرس یې ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و اوس په ورسو یو بل رپورت ته د ننګرهار کې د تیری پنځشنبه په ورځ یو خبریال عمران مرچ د مزل په نوم یو سیمه ایز راډیو ته کار کاوه نڅرګندو کسانو وویشت او سخت زخمی شو. هغه وروسته د درملنې لپاره کابل ته ولېږدول سو. اوس په کابل کې د ده کورنۍ او ملګري وایي چې د افغانستان جمهور رئیس باید د ده وضعیت ته ځانګړی پام وکړي او دی باید بهر ته د درملنې لپاره واستول سي، ځکه د ده روغتیایی حالت ډیر نازک دی. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه رپورت لري.
دا په کابل کې د امنیت روغتون دی چې د امنیتي او بیلابیلو ستونزو له امله مو ونه شکړای د عمران لیدو ته ورشو.
اوسه پورې هیڅ ګواښ ورته نه دی شوی، خو دا چې د خبریال دی او خبریال نو ژوند په افغانستان کې خطر سره مخ دی، نو همدا لامل همدغه شی دی.
د نوموړي ورور اسدالله احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د لمر قضیه په بشپړه او په بې پرې ډول وڅېړي.
بس غوښتل زموږ د حکومت نه همدا غوښتنه ده چې د ژوند اوسه پور انشاءالله بچ دی او روغ دی انشاءالله، نو حکومت باید د دې باره کې ډېر دغه وکړي چې تر څو کم نفر چې دی قضیه کې شامل دی هغه کسان باید زر تر زره ونیول شي.
عمران لمر چې د مزل په نوم له یوې سیمه ییزې راډیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، د تېرې پنځشنبې په ورځ 3:30 بجې په دغه ولایت کې هغه مهال د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخت ټپي سو چې له دفتر نه د کور په لور روان وو. نوموړي په سر او سینه مرمۍ خوړلې. که څه هم روغتیایي وضعیت یې اوس یو څه ښه دی، خو د مزل راډیو د نشراتو مسؤل وایي چې یوه سترګه یې د ضایع کېدو له ګواښ سره مخ ده. هارون هلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته په ځانګړې توګه له ولسمشر نه وغوښتل چې نوموړی د سمې درملنې لپاره بهر ته واستوي.
وختن مولس مشه نزانګړی دا چې درملنې ته خاص پام وکړي، خاصه توجه دی وکړي. ډاکټرانو سره زه جریان کې 7 پساز داخل کېم او سره ډاکټرانو سترګې پړ منې دا ډاډمن نه دي امکان لري چې سترګې ځای شي. نو دلته پر زموږ وختن دا چې درملنې لپاره دي بهر ته واستول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست نظر هم راوخلو، خو بریالي نسو. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل کله چې یو کس ته درملنې لپاره بهر ته استول کیږي، ځینې کاري پروسیجرونو ته اړتیا ده چې دا وخت نیسي.
داخلي خوانه غوښتل شوی زمینتي چارواکو څخه چې دې پیښې لامل وسیړي او پاره باندې خپل اجرا ترسره کړو. وزیر صاحب هم د دې پیښې څخه جریان کې ده یو ډول دولتي پروسیجرونه لري چې هغه باید پیښې دا غي نو ورسته که بهر ته درملنې لپاره استول کیږي. هم نو په حال په کابل کې د ساده وی ورده
د عمران مرخ پلوان وای چې دوی له چا سره شخصي دښمنی ان لري، خو د ننګرهار د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې مشر رحمت الله زیارمل وای چې د ننګرهار خبريالانو ته د وسلوالو مخالفانو اقتصادي مافیا او ځینو دولتي چارواکو له لوري چې په فساد کې ښکیل دي خطر متوجه ده.
د رحمت الله افغان رپورټ مواورید د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې څمو د مخکې په نړۍ کې د ژورنالیزم او د ژورنالیستانو د مسؤلیت په اړه یو رپورټ پور کړی. وویل چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره خونړی او خطرناک هیواد دی. تیر کال په افغانستان کې 13 ژورنالیستان او د رسنیو کارکوونکي په حملو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ډونالډ ټرمپ پرون په امریکا کې د وسلې د تجارت د ازادۍ د پلویانو د اتحادیې نېشنل رایفل اسوسییشن په غونډه کې وویل چې حکومت به دا تړون تایید نکړي. ډونالډ ټرمپ وویل زما تر اداره لاندې به موږ هیڅ چاته د امریکا ملي حاکمیت تسلیم نه کړو، په دې امله زما اداره به هیڅکله د ملګرو ملتونو د وسلو تړون تایید نه کړي. په امریکا کې د وسلو ملي اتحادیه د پلوي کوي چې خلک د وسلو درلودو او د سپکو متعارف وسلو د تجارت ازادي ولري. د اتحادیه په 2014 میلادي کال کې ویل چې د متعارف او سپکو وسلو د تجارت د کنټرول نړیوال تړون د هغوی حق ته ګواښ پیش کړی دی. د دې تړون هدف په نړۍ کې د متعارف وسلو پر تجارت د قانوني کنټرول لګول دی. دا تړون په نړۍ کې د سپکو وسلو، ټانکونو، جنگي الوتکو او جنگي بیړیو د اخیستلو او خرڅلو شرایط تنظیموي او قانوني څارنه کوي. دا تړون د نړۍ 101 هیوادونو لاسلیک کړی دی، خو د امریکا په شمول لږتر لږ 9 هیوادونو لا نه دی تایید کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رایفل نېشنل اسوسییشن په نوم د اتحادیې غړو ته وویل چې امریکا دا تړون رد کړی او نه یې مني. په دې اتحادیه کې د امریکا د وسلو د یو شمېر سترو شرکتونو مالکان پیژندل شوي سیاستوال او لوی سوداګر غړیتوب لري. هغوی د وسلو د تجارت کنټرول د خپل حق خلاف ګڼي. دا ازادي راديو اوریدونکو زموږ خبرونه ادامه لري. دا خبری مجله مو نور پای ته ورسیده. تاسې د نن ورځې د خبری مجلې د ټولو مطالبو د کتلو او اوریدلو لپاره زموږ پاین ته ورسی. ازادي راډیو ټکی کام په او بجو باندې په با امریکا ژغ پښتو خبرونه شروع سي. تر هغه پورې موږ یو بل خبری مجله لرو. زه اجازه غواړم او مایکروفون نور پرېږدم سمې عباس ته چې زموږ ورستي خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام و شام.